شنبې د چنګاش و وشتمه د جولای اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوز مش خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې خپرې شي. په انټرنیټ کې مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د سولې د خبرو له تیاریو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیارې نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنی تر سلو ډیر کسان وشلي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې په ځان وژون کې برید کې دوه تنه ووشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفي کمیټې څو غونډې کړي او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړي. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د مولا عمر څرګندونو خلک لمن کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوي دي، د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دي او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مرشار ګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به له کمکی اختر وروسته وي. په روان خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د هرات امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ماین پرون غرمه مهال په گزاري ولسوالۍ کې د پولیسو پر ورنجر موټر شوی چې په کې سپاره شپږ واړه پولیس ووشل شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالرؤف احمدي په وینا دا پیښه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیري د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره گزاري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یو یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یو یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی پر روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یو بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یو تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بن سعد ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتره کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یو غړي چلاوه درې تنه درې ټونه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځای کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد التمیمي د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. د پولیسو یو افسر وویل چې یو ځان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونی ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. د برید په کوټه کې په ریلوی کالونی کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې شزینه جامعه اغوستې وي هڅه کوله چې کالونی ته ورننوځي خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژون کې خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم وواشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چیرته د خبرید کوونکی د کالونی دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼ راغون شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکري جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پرون پوره شو، د دې پیښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویب پاڼه خپره کړې شي، چې روسپلوي بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومیږي چې دا یوه ملکي الوتکه ده. په تصویرونو کې هغه شیبه ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفان پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې ځینې برخې خپرې شوې، هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا له ختیځ دونسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته په دې مقصد استول شوي چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. په تصویرونو کې وسلوال لیدل کیږي چې د الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نقشې پرې ښکاري پلټي. د یو بل خبر لمخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوس هم خلک وژل کیږي. الکساندر هیک د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل:
What strikes me one year on is how little has changed.
هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورې شي. د ایم ایچ اولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې وویشت استرالیایان او څو تنه مالیزیایان هم وو. د خبرونو پای د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته د چمتووالي لپاره پر کومو موضوعاتو غور کوي؟ د دې شورا ویاند وایي:
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په روانه خبری مجله کې د سولې په اړه د بلخ د سرپرست والی او د خوست د والی سرګندونې هم خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې بواوري چې په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیله زیات شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په اوکراین کې د وی الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته د یوې نوې ویډیو له خپرېدو خبرو چې شایي په تحقیقاتو کې ډېره مرستندوی شي، او د خبری مجلې په وروستیو کې کابل ته ستنې شو او له یوه ښوونکي سره شخې شو.
موږ په یو تراپی ولسوالی کې درس یا ښوونځی لوستی ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅې کوي. که څه هم د سولې د دوهم پړاو خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل یوه کمیټه موظفه شوې چې هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشو چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علي شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي څوګوندیم شوې دي، او باندې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره. موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړی دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړی پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی او په مشخصو موضوعاتو خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په ارګ کې وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. بل لورته د بلخ سرپرست والی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کلی له پاکستان سره ده. د عطا محمد نور د دې سرګندونو جزئیات له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی پراپور کې.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وویل چې د افغانستان ورکه شوې سولې په پاکستان کې موندل کېدای شي. نور زیاته کړه چې نه سعودي عربستان کې د سولې خبرې معاصرې تمامېږي او نه هم په اماراتو کې، او تر څنګ په ترکیه کې هم د سولې په اړه خبرې نشي کولای چې معاصریت ولري. د وویل کې رښتینې سوله غواړو نو دا مسله په پاکستان پورې تړاو لري. عطا محمد نور وویل که پاکستان وغواړي په یوه اونۍ کې سوله په افغانستان کې تامین کړي. سوله چیرې ګوري؟ نه په سعودي عربستان کې ده، نه په ترکیه کې ده، نه د چین په روم چی کې، او نه هم په نور او نورو ځایونو کې سوله نشو ترلاسه کولای. که پاکستان وغواړي او د دوی روزشي بچان وغواړي یو هفته کې سوله په افغانستان کې تامینی کوي یو هفته کې.
د بلخ د سرپرست والی سرګندونې مو د سولې د خبرو په اړه پوره پور کې واورېدې. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده او طالبانو ته یې بلنه البته ورکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او نور له جګړو لاس واخلي. د دې سرګندونو جزئیات د خوست د ازادي راډیو له خبريال نجیب الله الخیل پوره پور کې اورو.
د خوست ولایت چارواکو د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د دولت او سولې سره یوځای شي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. د جمعې پر ورځ خوست والی حکم خان حبیبی ته آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل اختر د سولې او صمیمیت پیغام لري، نو دوی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې سولې وکړي او د افغانستان په آبادولو کې برخه واخلي.
خپله د اختر ورځ د مینې ورورګلوۍ او د صمیمیت یو پیغام ټولو مسلمانانو ته او ټول عالم د بشریت ته وړاندې کوي. بنا د همدغه پیغام په بنا زما هم د ټولو مخالفینو نه مې هیله او توقع دا ده چې د دغه مبارکې ورځې په مناسبت سلا پر ځمکه کې دي زموږ غېږه ورته خلاصه ده او د ورورګلوۍ او اخوت په بنا د دولت سره یوځای شي، د خپلو ورونو سره یوځای شي او د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه د ښایسته افغانستان د بیا آبادولو دپاره یوځای کار وکړي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی وایي چې په جګړو ستونزې نه حلیږي او نه کوم لوری له دې لارې د ځان لپاره ګټه رسولی شي.
باید افغانون که طالب دی که مولو دی که هر څوک دی د حکومت خلاف دی، حکومت سره جوړ دی، باید وطن دپاره کور وکړي، سلح دپاره کور وکړي. زه بیا دا پیغام ورکوم، شل کوله ووتل چې شل کوله نه راوځي چې موږ ته څه یو غږ نه وي، یو وجود نه وي، خپل پرګرام ته په بده بدلون ورنه کړي، معافي ونه کړي، وبرته موږ ته څه غږ ورنه کړي. وطن که هر کې سر خندر تي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خوست په روسي سفر کې او روسته د کوچني اختر په مناسبت خپل وینا کې د وسلوالو سره قراتون کو دریونه کې د دویم ځلی ناستي خبره وکړه.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم له طالبانو سره د سولې د روانو هڅه چیرل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه اوریدل شي.
سلامونه، کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست.
د فرهاد دریا پیغام واورید. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې چې په منځني سپد ول شپژنبی په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د فم په 3.15 اوریدل شي. له دوو سندرغاړو سره شهید لیو، له بریالي ولی او ګدر ځاجي سره. البته له دغو سرندرغاړو سره په لنډه په روانه خبرونه کې مرکه اوریدلی شي. په دې مرکو کې به دا دوی درته روښانه کړي د اختر لپاره کومې سندرې دوی ډالۍ کوي او د اختر لپاره یې څه تیاریانې نیولې دي. آیا په دې تیاریانو کې بریالی ولی بریالی شوی دی او ګودر زازی بریالی شوی دی او کنه؟ دا به په روانه خبرونه کې واوري. خو اوس و بجې او 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې پرون په یوه بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر وایي چې یو ځان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاوې وی کالونی ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې دای او یو ساتونکو پکې ووژل شو. په داسې حال کې چې په اوکران کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. او د یونان صدراعظم پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. اوسدی رډو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست روسپانی د مقالې سرلیک دی چې په ورستۍ یو اونۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. روسپانی لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلي معیار پر اساس ورستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو د شمیر له امله ډیره خرابه تیره شوه. د ورسپانی په حواله په تیر اته څلور ساعتونو کې لشتلجه سلطنه ملکی کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لمړی غونډه توګه سیم د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول روسمانه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخ تکړي. اکونومیست لیکي چې شاغلی کرزی ځان دا څرګندوي چې ګواکي دای د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکو دی او ځینې کسان داسې ګومان کوي چې شای یو اربیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانی په باور د طالبانو رهبری هم وشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبری د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت پرم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو شواندي تر وسلوالي حمله ورسته د طالبانو د پناځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم شوی او لدی عمل په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیه د استازي لخلیل کلی طالبان ډیر شپه دی پویږي چې کای هدف د بخوا په تیر د رژیم جوړول وی نو باید خپل هټۍ بند کړي او لدی عمله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملې دوله لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورسپانه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي هر کال لشتلجه سلطنه افغانان چې په بریتانیا کې سترشوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته برت استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وچرنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته برت خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورسپانه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د برت استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% سرپرست ماشومان ته د استوګنی دایمي اجازه ورکړ سوي خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقوقو یو شمیر ادارو د برتانیې د حکومت پر دې کړنلار نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په برتانیې کې د مهاجرت په کړنلار کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي مؤسسې نه دي توانېدلي چې هرته هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې برتانیې ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له برتانیې څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې 8 پلټنو کې بریالی سوی دی.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د مالیزیا د ملکی هوایي چلندا الوتکه یو کال مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې وویشتل شوه، او د دې پېښې د کلیزې په مناسبت په خپره شوې ویډیو کې هغه شیبې ښودل کېږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفین پویږي چې د اوکراین د پاوځ نه بلکې ملکی الوتکه یې نسکوره کړې ده. د سیدنی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د دې ویډیو چې بلتون پالو په خپله د موبایل ټلیفون په کمرې ثبت کړي ځینې برخې خپرې کړې. د مالیزیا د ملکی هوایي چلندا الوتکه چې 298 پرلی او عمله یې لرل سهوان د وسلوالو بلتون پالو لخوا په دې ګمان وویشتل شوه چې ګنې دا د اوکراین د پاوځ سوخوی جټ الوتکه ده. د سیدنی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې مالک وایي دا 12 دقیقې ویډیو چې ځینې برخې خپرې شوې د بلتون پالو لخوا اخیستل شوې او دوی له څو میاشتو راهیسې د هغې د ترلاسه کولو هڅه کوله. د نوموړي په وینا دا ویډیو چې له پیښې یو کال وروسته خپره شوه تیره اونۍ په قاچاقي ډول له ختیځ دونیتسک ښار څخه راوستل شوه. په خبرو شویو تصویرو کې هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا د ماليزیایي الوتکې له ویشتلو وروسته له دونیتسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته د دې لپاره استول شوي چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. د ورځپاڼې مسول زیاتوي چې په یو تصویر کې یو سړی ښکاري چې د بلتون پالو لخوا د اعلان شوي د دونیتسک د خلکو د جمهوریت نښانې په څرګنده د یونیفورم پر غاړه ښکاري. دا ډله چې وسلې لري او پوځي جامې اغوستي د نسکورې شوې ملکي الوتکې د ټوټو په لیدو چې لا هم لوګی ترخیږي حیرانیږي. په ویډیو کې د دوی خبرې اوریدل کیږي چې د اوکراینی الوتکې پیلوټ لټوي، خو کله چې پویږي دا یو مسافر وړون کې ملکی الوتکه ده حیرانیږي. د ډلې قومندان اعتراف کوي او وایي چې دا خو ملکی الوتکه ده، او بیا دا وسلوال چې په روسی او اوکراینی ژبو خبرې کوي پوښتنه کوي چې څنګه ملکی الوتکې ته د اوکراین پر فضایي قلمرو د پرواز اجازه ورکړل شوې. په نورو تصویرونو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کیږي چې د ملکی الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او ماليزیا نښې پرې ښکاري پلټي او اخلي. دوی د بکسونو په منځ کې ګرځي او ټلیفونونه بټوي او نور شیان لټوي. د ام ایچ ولس پرواز ډیرای مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې وویشت استرالیایان او څو تنه ماليزیایان هم وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
موسم اختری زړالی درته لرو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان له دوو سندرغاړو بریالي ولی او ګدر زاجي سره خبرې کړې.
بریالي ولی قراته وایي چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده، او کله جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر لپاره یو نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره ده چې سه زما تنبلی او سه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شو. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنمرنګه مې خوښېږي.
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده، آواز مې نه ده چولی، د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه، راغی د صلح سره، دغسې دی مطلب نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې، اوس نه راځي نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب، ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده، که ته راته ووایه ته چی کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیه کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د خبره اختر کې به خلق مینوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو، یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیه کلام د څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، نعتیه کلام خو داسې پیل داسې دی چې اجازه وي ولی صاحب، چې تا چې څه وایلی دي ما کله منلی دي، الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللی دي، الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم.
د ګودر ځاځي او بریالي ولي د څرګندونو بشپړې څرګندونې البته د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. زما همکار نورګل شفق د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یوه ښوونکي سره شخېدلی.
د ژوند رنګونه
اول به مو نوم راته واخلې د کم ځای او څه کوي؟
نوم یې انجینر عبدالرشید عثماني، د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي د استحاکو د علیجان خیل اوسېدونکی یم.
تاسې په اوس وخت کې په څه لګیا یې، څه کوي؟
زه خپله د کابل د خوشحال خان لیسه کې د ښوونکي په حیث باندې دنده ترسره کوم، او همدارنګه بعضې نور کوم له خصوصي شرکتونو له دې سره مې وظیفه اجرا کړې په مختلفو وختونو کې.
ښه، نو تاسې یو استاد یې، کله چې ماشوم وایي استاد یې سره مو مینه وه، او بیا په څومره مشکلاتو دلته را رسېدلی یې؟ همداسې ډېر په آرامه را رسېدلی یې.
تر دې وخت پورې کله چې زه کوچنی وم، یا د ماشومتوب دوره کې، ما خپله دا هیله امید و چې زه باید خپل ګران هېواد افغانستان ته، خپلو شریف خلکو ته خدمت وکړم. هغه که په هر عرصه کې وي، هغه که زه انجینر اوسم، که ډاکټر اوسم، که استاد اوسم، د ما یوازنی هدف چې هغه خپلو خلکو ته خدمت کول. طبیعي ده، هدف ته د رسېدلو لپاره ستونزې او مشکلات ګالل شته. یو څوک به ستونزې او مشکلات ګالي، بیا خپل هدف ته ځان رسوي. نو طبیعي ده.
تاسې نو کوم مشکلات سره مخ شوئ؟
ډېر ستونزې مشکلات دا و چې موږ په یو تراپی ولسوالي کې درس ښوونځی لوستی ده، هملته د درس امکانات زیات نه وو، لکه د کانکور آمادګي، نور کورسونه، د انګلیسي ژبې، همداسې د کانکور له سیستم سره ناولادي ده. دغه چې تقریبا تر اوسه پورې په اطراف کې دا یو مشکل ده چې د مشکل سره زه مخامخ وم، او کېدای سي اوس هم ډېر خلک له دې سره مخامخ وي.
بیا مو یعنی څنګه دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړه؟ څنګه مو ځان راوویست دغه مشکلاتو؟
د حل لار یې دا وه چې هر څوک باید له ستونزو مشکلاتو سره مقاومت وکړي، دی باید ثابت قدم واوسي، دی بعضې کارونه پرېنه دي، بالخصوص لکه د درس ویل، لکه د علم زده کړه.
وایي چې ولا بس چې هم نه جوړیږي،
یو څوک باید ناهیلی نه سي،
ځکه
ژوند په امید خوړل کېږي، باید یې کوشش وکړي، مقاومت وکړي، ځان خپل هدف ته ورسوي.
اوس خو نو استاد یې، بیا دا د شاګردانو سره مرویه څنګه وي؟ ډېر خو به غوسه کېږي نه؟
نه، هر استاد ته لازمه خبره ده، ځکه شاګرد یوازې څه چې له استاد نه غواړي هغه ښه رویه ده. ځکه زه چې خپله مکتب دوره کې وم، ما به له استادان نه بد راتلل چې شبه چې ښه رویه نه راسره کوله. نو اوس ما خپل اول ځان ته، بیا خپلو نورو ټولو استادان ته، د افغانستان په سطحه باندې ټول ته مې پیغام داده چې دوی باید له شاګردانو سره ښه رویه وکړي.
که غواړي چې په شاګردانو ګران واوسي،
که غواړي شاګردانو ګران واوسي، په مقابل کې له شاګردانو څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید د استادانو احترام وکړي،
او د یو استاد انسانیت نه غلطه ګټه وانه
غلطه ګټه وانه خلي، ځکه کېدای شي ډېر استادان به دوی به ښه رویه کوي، مګر دې شاګیر به کېدای شي دیونه غوړي چې شاګیر سره خراب وي، او کې غوډي خر کې روي وړ بنوي. نو عموما ټول زکون څخه مې وختنه ده چې دی باید ښه اخلاق ولري شاګیدانو سره.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
تاسو نه مننه.
او سړي رډو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګڼ پیغامونه د اختر په مناسبت یا و د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور افغانانو ته د ازادۍ رادیو اوریدونکو د اختر مبارکي ویلې ده. خو په افغانستان کې د سوری پاړه هم یو شمیر اس ام اسونه را رسیدلې دي. رحیم الله مقدس د هلمند لمارچیل کې لولسمشر رغواړم چې له اختر وروسته سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ لیکي د ملا محمد عمر اخوند د سولې خبرو افغانان هیلمند کړي دي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي لیکي د طالبانو د مشر د سولې پیغام د افغانستان په سوله کې یو مثبت بدلون دی. دا خبری مجله مو همدومره و بل خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر.